السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې پنځه لوي دقیقې موسیقي لرو خو په لومړیو څو دقیقو کې به راپورونه خبرونه ولرو مهمه موضوع دا ده چې نړیوالې ټولنې په جنیوا کانفرنس کې شاوخوا $12 میلیارد له افغانستان سره د مرستو ژمنه اعلان کړې ده نور مسایل به هم خبرو کړو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو مرګ ژوبله زیاته شوې ده د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور باندې ټینګار کړی او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته پوره خبرونه په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصرین نن ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي وی رئیس چې د پیښې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي د پیښې عیني شاهدانو د بامیان پروختون کې د ازادي راډیو خبریال ګلامیز ته ویلي چې د پیښې له ټپیانو دریو نورو کسانو هم ساور کړي او دولسو کسانو وزا خانده وسلوالو طالبانو ویلی دوی په بامیان کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري اخو ارګمنې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دغه چاودنې غندلې او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې ترهګری ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره په ملکی وګړو بریدونه کوي او عامل منفعت اساساتو ته زیان رسوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2020 کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور باندې ټینګار کړی ښاغلی اتمر د دغه کانفرنس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دوه ورځني کانفرنس جوړونکو ته وویل په دغه کانفرنس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ وښود د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده ښاغلي پومپیو دا خبرې پرون د افغانستان جنیوا کانفرنس کې وکړې
The government of Afghanistan must also do its part.
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسیت سرونو د تطبیق په برخه کې همغه سي چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد د ریښتونی مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي خصوصي سکتور ته خچا پیریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم.
د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان فنلند او ملګرو ملتونو په نیمه مجازي توګه کوربه و چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د $12 میلیارد د مرستې ژمنه وشوه د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین ته ملري چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارنباور د سیشمې پر ورځو ویل غواړي پوه شي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه څومره امریکایي ځواکونه وځي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډ موده کې څه اغیز وکړي د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د سیشمې پر ورځ اعلان وکړ چې د دوی له 4.5 زرو سرتیرو به 2.5 زره د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستانه ووزي ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دا ائتلاف له افغانستانه په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ د هوکړې لمخې د دویم ولسوالي هم په خپل کنټرول کې راوستي د هوکړې لمخې ارمنستان د دریو سیمو پرې خودو ته اړېستل شوې د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې لمخې چې د ارمنستان آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوې د چلبجر سیمې ته ننوتلې دي کروچر چې آذربایجان چلبجر یادوي د نومبر په 15 باید تسلیم شوی وای خو د بشري دلایلو په سبب دا کار وځنډید د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول. د دغې هوکړې له مخې ارمنستان د اګدام، چلبجاریا، کروچارا او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ ایستل شو. اګدام د نومبر په 20 تسلیم شو، چلبجار هم دا د 15 تسلیم شو او لاچین د ډسمبر په 1 تسلیمېږي. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره ټلیفوني خبرې وکړې. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشن به پرز موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کوي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن به پرز له لندن سره موافقې ته ورسېدل. پر سفر محدودیت به هم لري کړای شي او خلک به وکولی شي له شمالي ایرلند دغه هیواد ته سفر وکړي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت هم پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بیا ویلي په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. مکرون ویلي د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په 2 ورځو کې لیرې شي او تر کرسمس پورې به چې د ډسمبر 15 نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړې خلک به وکولی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام اول راپور ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو 4 کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کنفرانس په پای کې پرون ماخوستن په جنیوا کې شوي. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
2 ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د 4 کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د 4 کلونو پر مهال 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالی ټولنی په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې 2 ورځنی کانفرنس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کانفرنس کې په ځانګړې توګه پر 2 موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې 2 اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي. او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دنوی همکاری با سخت شرط او میکانیزم سره ورزبل شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل، په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به در راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ پیته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له دیوان نادر اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې په جنیوا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو خپلولو، د افغان حکومت له لوري تازه پاکستان ته د یو اړخیزو امتیازاتو ورکړه، او د افغان سولې وروستیو لاسته راوړنو په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. مسیر ورځپاڼه د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت نرمښت له پاکستان سره د افغان ولسمشر د تازه معاملې نښې بولي. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي لیکلي، افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان له سفر وروسته ښکاري چې کابل یو ځل بیا پاکستان یو ورخیز امتیازات ورکوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی لخوا په یو فرمان کې د پاکستانی بندیان خوشی کول د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو رسمي سند کې د افغانستان بهرنۍ پالیسي په تړاو پاکستان ته سپیناوی د افغانستان له لوري پاکستان ته د یو ورخیزو امتیازاتو ورکړه ګڼل کیږي. په سرمقالې کې راغلي، افغانستان له دې وړاندې هم پاکستان ته ورته امتیازات ورکړي، خو مقابل لوري کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. سرمقالې کې وړاندې راغلي که د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې پاکستان ته په امتیاز ورکولو کولای شي د افغان سولې په اړه د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي، نو دا به یې لویه تېروتنه وي. د هشت صوب رسمانې سرمقالې کې راغلي، نړیواله ټولنه افغانستان کې د سولې ټینګښت او د دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتل غواړي. سرمقالې لیکونکي لیکلي، په جنیوا کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالو متحدینو ویناوو او په مشروط ډول د مرستو دوام دا وښوده چې دوی افغان دولت سره په دې سختو شرایطو کې یو مټ شول. د جنیوا کانفرنس له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو د راټولولو په موخه د نومبر په 3 د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو په ګډون پایل او د نومبر په 3 پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې یادو نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره د راتلونکو 100 کلونو لپاره څه د پاسه د 2 لس میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. په سرمقالې کې راغلي، په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالو تازه مرستې طالبانو ته یو روښانه پیغام لیږدوه. هغه دا چې که طالبان غواړي ځان ته نړیوال مشروعیت ورکړي، باید نړیوالو قوانینو او شرطونو ته غاړه کیږدي. د لیکوال په باور، اوس چې نړیوالو په افغان حکومت باور کړی او په مشروط ډول یې په لوړه کچه د مرستو ژمنه کړې، نو افغان حکومت هم باید د دوی باور وساتي او دا پیسې شخصي جیبونو ته وانهچوي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې سرمقالې کې بیا د سرچینو له قوله لیکل شوي چې په قطر کې د طالبانو افغان دولت مرکچي پلاوي ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په لومړیو خبرو هوکړه شوې. ورځپاڼې لیکلي، یوې سرچینې ورته ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې هوکړې نه دی خوښ، نو ځکه یې د افغان دولت مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د پلاوي غړی سلام رحیمي کابل ته راغوښتي دي. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره څه باندې 2 میاشتې بحث وشو، او بالاخره ویل کیږي چې اوس دواړه لوري په بدیلو لارو هوکړې ته نږدې شوي دي.
د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د درولو نړیواله ورځ ده. په همدې ورځ په ټوله نړۍ کې په خاص توګه په وادو کې چې له خزو سره تاوتریخوالی زیات دی، د 15 ورځو لپاره یو کمپاین پیل شوی. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې شامل دی. د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي. د دغه وزارت په خبره، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ډیرو زړبګنونکو قضیو ګراف لوړ شوی دی. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی، تر هغه وروسته به بیا د پښتو موسیقي پروګرام در تخبور کو.
ندیمه هغه افغان مېرمن چې له خپل خاوند د تاوتریخوالي له عمله بیله شوې ده.
نو زما خواخ مې ویل چې زما لور نه راوړي، دا